تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را که ساعت 8 صبح است تقدیم میکند.
افغانستان که ده سهر اته بجه شوید ازادی رادیو دیخ پرابونه که موزن و ریاست نوری هر کلی کوم دیر برخی ده ازادی رادیوی مجلی تزنگرده شوی خو پایل ده سات پا لندو خبرونه که ده ماشومانو ده ملاتر مسا یا سیف ده چلدرن وای افغانستان ده خوراکی توکو لطر طولو ناورده بحران سر مخامخ ده چه تر دیر ماشومان غیزمن کرده ده ده مسا ده غزایی خوندی توب ده پروژو هم غگه کون که احمد شا امینزی ازادی رادیو تو ویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شر نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دی، او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تېر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هېواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډېر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سني افراطیانو لخوا د اسلام د وطنلارې تفسیر پلي کول د ډېری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دې راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی، دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د لسګونو شیعه مذهبه د وژلو مسؤول هم طالبان بلل شوي، او ویل شوي چې نه دي توانېدلي د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ختیځې، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 170 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې په روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې سپای پاسداران انقلاب یو مخکښ قمندان جنرال ابوالفضل علي جاني په سوریه کې وژل شوی. د فارس خبری آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کاوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعګانو د دویم او درېیم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوي دي. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغو کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون سه‌شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 8 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنیو پر غړو لګول شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولدي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. د اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې لخوا وږي ویدیږي، چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه ښوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بېلابېل عوامل لري.
په وروستونو کلونو کې په خاص توګه په تېر یوه کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی، چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاري، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یې یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو این سی آر استازي په پکتیکا کې د تیرې میاشتې د خونړۍ زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې دوی د دغو سرپناوو د جوړولو لپاره 14 میلیون ډالر بیل کړي دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو له مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د حواله سړې دو مخکې د دوی ته سرپناوي جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ایس سی آر دغه پلان له مخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی، ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په محل ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپناه په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د 3 ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنی سروې شوی او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزي چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال 13 اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوی او چارې د جمعې په ورځ پیل شوی، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادي راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دوی له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار موسو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدلای شي. او اوس هم تاسو په مرګ ګرځو د آزادی رادیو مجلې خبرونه ته.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیب چهر په کندهار کې په لسګونو تاریخي آبیدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای حوض دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خپرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه،
د ژوند حقیقي پېښې هو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې 150 نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خصب راپورونه خپره شوي دي، او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکې غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یوه کال کې 10 نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر 10 پورې تاریخي آبدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، اینو قاریز د نرزی فخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای حوض دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې 300 کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. د په خبره په دغو تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر یې رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو وروسته کې بیا موږ د هغو آبداتو چې هغوی د بد او وخیم حالات سره مخ دي، د هغوی د ترمیم په موخه هغوی د وزارت سره هغوی جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو، بستاني ساحې او مقدس لرغوني ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید د قانون لمخې څخه وساتل شي او وخت وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي، هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص شي او نور څوک پرې نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوه ورستۍ پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تېر یوه کال کې په کندهار کې نږدې 10 تاریخي ابدي او سیمې ثبت کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تېر یوه کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی. بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یو بله نښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال موږ ولیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رارسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راشي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي اثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال انگیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پرشپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی. دوی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي. یو دا یو ماخذ دی د هغې لپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ او په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي ده، ګوري چې کوټې کوم سي دي، جین کوم سي دي، ارکیټیکچر کوم سي دی، دا معماری دی، هغه ټولنه کوم سي تنظیم شوی، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یو نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو. او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوي وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدا زاول مطمئن نیم چې دا نه خبره کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که هم دا نه خبره کېږي او په دې نه مکیږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي تاریخي ابدات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي، او دا یو دا د سي آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې په ډېر کم، ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغوي.
د شاغلی زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې رنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یوه ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه، او د دې هېڅ ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولی هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې له کاره لوېدلی وه، ولی هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم وو. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په انیل کې، ولی ډېره لوکسمه ودانۍ وه، او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسی شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغون کړي دي.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و، او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت په کتومو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خودلې ده او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د دیارلس سوه اوه پنځوس یا د نورلس سوه اته اویا کال له کودتا نه وروسته تر نورلس سوه یو نوي پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخشي د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یاد کړئ؟
او موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابي شوې ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي. او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو ته ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب څخم او نه مخنی چې یو شمیر حقيقي پیښې کړي دي خپل تجربه په دې بحث کې سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخې ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خوله ورخان دی لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یه دشنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل مې له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل مې د رنجو دې تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دانګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه د خوشبو ده او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوری نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی یې په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کوي نو تاسو په کیسه کې په تصادف پسې ګرځي او تصادف خپل کیسې له بیلابیل اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو زیږوي چې کیسه لا اصل څخه خود داسې مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یو له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دې ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت زیان مان کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړي مو دي او چمتو کړي مو دي د حقایقو پر بنسټ حل شوې ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوی یعنی هر رحی سوان که پیسه او دا اتنی نده که تصادف دیوی داگه کسی چون مو گرافیستی بود داگه واشتی پیسی ما تا پکی تروس پوریم کن تصادف بطان که نرده نو فکر کام چه دو واقعی پیخو دی کسی کاری لپار تکار دی مهم دی تر تصادف او سیخوان که خبر تصادف بنوی خو سرای سیخوی مثلا یو مثال به زده کوم په افغانستان کې د ولسمو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندان نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې په ګډې د کلي خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، جنجالي وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزه لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لېږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته که راشو د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
واقعیت دا چې زه نه داسې شي سره نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نه برابرېږي.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم، تاسو سره مخامخ شوی یاستئ، د څه سره چې د منلو نه؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختص د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان وو چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې مختص موضوع راخستې وه یا ما راخستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضي پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بل خبر دا چې دا خپله دغه د کیسه یا د دغه ناروغۍ شدت مختخی
دغه خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصولو سره سمه نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شی وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چرته په داستان کې راخلو په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته راشم، د رښتونی پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګار ډکه وي، د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدل او پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو، سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلو چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نور احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو. دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کې دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسی فریک را وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې را وپاروي. یو جمله ده تاسو ته یو کیسې وایم. وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي که څرنګه.
نه نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، لکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نا لیکوال راوی دې کیسه
ام دغه د نقدي اصول سره ام دغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوری وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکلی هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او کوم موږ تکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا و چې ځینې پیسې داسې چې هغه کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیو لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. خو په خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځیږ یو ورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې تکرونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پیښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پیښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي د غلیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړي؟
بالکل، کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ وختل هغه موږ تر لاسه کړي نه دي، اته بعضي کسان نه وختل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، د ستونزو سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن تر دې کم بودی احساسي، نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یغه سیمه لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم د دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمې را واخلم، اده اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري او هنری کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقیقي پیشه بدل کړی دی په خپلو دغو کیسو کې
ځینې وخت داسې پېښ شوي دي. زما زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګمان کوم چې دغه تسلسل یا پکې ساتل شوی و یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی.